دولس بچی شپې د ازادي رادیو درې سات خبرونه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې د خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس په کابل کې د ناپیژندل شو وسله والو خوا وژل شو. د بخنې نړیوال سازمان وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري. او امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمي کښتیو په یو بارونکي بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده ډزې کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وای تیره ورځ د شپې د 3 بجو شاوخوا یو ناپیژندل شوي کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د پسرلیو حملو له زیاتېدو سره د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطر هم زیات شوی دی. راپورونه وایي د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حمله کې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو تشویشونو خبر کړی او غوښتنه ترې کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. زمن غاغله ازادي راډیو ری. امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمي کښتیو په وی بارونکو بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده د فارس خلیج کې تیر ورځ ډزې وکړې. دا په وی میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران په تجارتي بیړۍ ډزې کوي. چارواکي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عربي متحده اماراتو له پولې سره نږدې په نړیوال اوبو کې ډزې کړې. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې تجارتي بیړۍ له ډزو سره سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحده عربي اماراتو سمندري ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړمه ورځ نښتې شوي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل مونږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځنی اوربند د بشري مرستو د رسولو لپاره جاري کړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل اشرخ احمد وویل چې دوی اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لیدویزي د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وې. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته حواله شوی و. شاوخوا اته سوه مهاجر د انډونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې او چارواکي وایي 104 نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلادیش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو انډونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج ډبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي، که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج ډبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو دا وسلې هیڅکله هم ونه میندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4,400 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټاپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو او په هغه کې هم ستاسو لپاره فرهنګي خبرونه لرو، د پاکستان تازه ادعا ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو هم دا خبر درلود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د هند استخبارات له هغې استفاده وکړي او له هغه ځایه د پاکستان د خاورې دننه تخریبي اعمال ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره یې چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره یې په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رادو فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه یې افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ به خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپل نوی چاپ شوی کتابونو په اړه کې خبرې کوي.
امو هم دا غزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطا افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبم لرو په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودي په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له یو زورو اویا طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټې تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 15 امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی و چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له و کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو او میرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا پخپله د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغمولو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بله خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو خیر ډیره ښه زمینه ده چې د سره رولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنی شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساساتو او شعار بنو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفي، هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه پسولل شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی. هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کې خو
د خوست په چنار مشاعره کې د زګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوته هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کلیوال:
دا سخته نه ده چې می ټوله زندگی هیره کم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هیره کم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هیره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اور بل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاری، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د سلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبیل، زړګي څوک تر نه پخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پښتنه کوا، غم دې زما د زړه په دخته کروندې وباسي.
د یادونې ورده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون مشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې واجد دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتون که پودی اندیشه کلنه و مشایره که باید فکر او نظر آزادی موجوده وی او شاعران دیده حق بولری چه با آزادانه توگه بخبل شیرونو که در طول نحالات منعکس کری.
تیره یک شنبه پا میدان وردگو ولایت که در منیگول کلنه مشایره تر سرشوه. در میدان وردگو ولایت اطلاعات و کلتور ریاست مشر او رنگ مختر پا وینا دوی سه کال تر کلنه مشایره مخی د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنې مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړیږي، سږ کال 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچکو سره ولمانځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و، په کې د اجرایه ریاست پیغام و، په کې د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړوو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، طنزونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډېر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوي. غږ چینه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مس سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلې مو منو.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راووروي.
وے دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را خوب کړې دې سو دې څو پڼې دې مڼې ګلا، د ستورو له دیار د رڼاګانو څخه وکړه، بهان دې کړه دې زړه د نور چینې دې مڼې ګلا، تا نوینې د چک د سین مستی غاړې تر غاړې، راځي په استقبال سفید سفید مڼې ګلا.
نموته لیکوال ګل رحمان رحمانی ته بلنه ورکو تر څو خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. ګل رحمان رحمانی
وایي، نمینه د جانان نه کرم لیدلی وو، په دې دنیا خو هر سړی یو غم لیدلی وو. سمندر صاحب وایي چې ورځ شي د ماشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا سات مې دې نه وړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ، چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وګمې د پسرلی چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نکړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعرې په دې برخه کې نجیب الله سمون ته بلنه ورکو.
قربل کې ټومبلي د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندي د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه، شهیده پیغله کته کړې د تور له زړګي ته په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
د ننګرهار څخه راغلی میلمه ښاغلی امین الله ملاخل راغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي. په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل. زه غواړم نثر ته لږ سر ور ښکاره کړم، او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واوروم.
چې څنګه د اختر له لمانځه را ووتم، په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېدې، سرې او شنې جنډې داسې رپېدې لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې. ورتاو سوم لما وڑان دے سو مرمن راغلی وے چا شناخت ٹکولے چا دا قبرونو پر سر ولاڑو بوٹ تو بور کولے او چا دا قبرونو جنڈے نوے کولے ما ہما غا قبر تکتل چی پر سر یمات بنگلی المر تزلے دل حقای تازه و جلای و جنده نوی و اولادی ده قبر شاو خواراتا و اغزه نوی لرسه وی یو ناسا پا مشاق ده خود را بهار سو یو مرمن ورخطار روان و او گرد دوڑ گامون یا خستل ده ولند قبر خواتا کخیر استا کلب شناخ ده وطک ولا کلب پا قبر سر که خود او کلب تره گرد را تاوست و بیا شناخته وټکولا او ترڅنګ غلی کېناست لتور غټې سپین کالی چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیا ضد مه کوه واخله کالی دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکای مخوی زویا تنو کالیو تا دیر حواسی ده خیر ده تیر اختر ده پلار سر پیسه نوی واخل واغن ده یو ناسا پا سلگه ونی ولا بلا ده واخلم زویا ستا پا نصیب که نوی کفن هم نو ستا تنکای بدن پرچو دیر شندلای و پا هما غا زنو کالیو که خخ کده زویا زید مکوا تخو بلورور هم نلاره زویا مور هما غشان غلی لگیاوا دا حقیق اخکیاو پر قبر دا غلیدلو کالیو دا گریوان کچنی هنداره المر تزلیدلی درمانونا
اوس هم یو شاعر خور آغل مینا نظری تا بلنور که وچراشی او خپل شعر آغا روی
دی جنتی سپرلی گلو نسپڑو دی منی گل بنن رازو نسپڑو او لخکلیو سترگو چی نور وریگی دی تان دو هیلو گل کچو نسپڑو او چی مولا مرگنا دی جوند غلا کڑی دا چی مولا مرگنا دی جوند غلا کڑی دا دی دی گنا هم سوابو نسپڑو
پننګر هر کله چې مودې رئیسی فرنګیان د امن او سولې لپاره مشایره جوړوي کوم شیرونه چې په دغه مشایرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهار د یوې مشایره رپورټ راستولی دی دا اوریدلو بلنه درکوم
د هیوادنی مینی تر نامه لاندې دغه مشایره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي افم رادیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه د دې مشایرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشایرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي
په دې ورستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅو د جنګ نه کرکه پیدا کړو
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری پسرو وینو زمبدل را تخکاری او مور چې غکړي چې څه چل پتا وشو مور چې غکړي چې څه چل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
نه پر بچا وژړل نه خو پر وزیر ژړلې په دې وطن خطل زما پشان فقیر ژړلې وسی چې هر څوک وګسکی وي خوان د وښکو کوي زمون په حال باندې شمشاد هم پامیر ژړلې
نشاو سر په یو ځای او په بل ځای کې پرتی وی چودنی مو په دې ډیره درنې وي په دې خار کې
د مشایرې تر اغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیل خواو نه وغوښتل چې افغانان ډیر دردیدلی دي نور پریک دي چې د غریبۍ شپې په آرام سبا کړی
بس دې راځي چې نور رسول او کړو شر نه کړو نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کړو سولت الله مل سول کی جنور دے پسول کی سکون دے جن پسول کی دے دامل تڑون دے جن پسول کی دے
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
داد جنگ میدان جوڑی گی دا افغان نسلو کی گی ما خبر دکھڑے تا تا کندل زیت با کی گم ایز ما خوگ وطنا نتل سو بد کری گم
پا کندهار که دا شالیمار میلا چه شاو خواد چلوی اخترازی دوام کبی بیا پایل سوی دا ویل کی چه دا میلا دا آمد چه و بالا دور چه راروا چه وی اووز جوانان بیا ورمات دی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل دغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولداک، رګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره دې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی. موږ د سپین بولداک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلي یو، دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څه ده نو د شالمار میله ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه، نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوری په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلوېښت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډی سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر سوي وه، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزي کمزوري نه بلکې زیارکښې غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming پلمړی
شپږم میاشت کې چې د افغانستان د لمړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د شذو لشاخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو شذو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د شذو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا ځای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطح د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2010 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 220,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 220,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the tarikh professor Sara Leichman way امپرسیونیستی آثار او اصری انزورگری لده کبال ده انزورگری هنر مارکیت تسخیر کرده دی چه شکلی او دلسرسی وردی او ده اغوی رشتون ارزشتون ثابت سویدی.
ده این ده سینما نام تو ستوری سلمان خان تا محکمه ده 5 کلونو ده بند سزا و آوروله. ده وکم ده بالیوت سینما دیره دایرکتران ایخ کرده دی. فرشته جلال زی نور معلومات را کوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لاسنه وهلای ټکولای سي. د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډېرو ښکلو نارینه وو کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 14 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه وو، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې کبندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیونه ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2014 میلادي کې سینما ته راووت.
जिया तूने भी पल
په دې تور چې سلمان خان شای په ممبئی ښار کې یو بیکور سړی چې پر سړک ویده و په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي د تیرو نږدې دیارلس کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زندانی شوی و.
سم رہنے والی ہمری گجریا رے کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیاں رے.
وړاندې د اغلې یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدې یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي. په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلي ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند، نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته له هر هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څېرې، کوپی ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خان زده ملګری لینسلوټ چې د کورګری لغښتنی خبر شو سم دستی په آس پښه واړوله په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کورګری ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګری سره واده ته چمتو شو کوټګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو د کوټګری او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسیده واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغیړنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې خانزاده حیرت واخیست ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی ته خو دومره ښکلې شوې یې کوټګری ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم خوښه ستا خانزاده لزان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ ووسی او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځوریږي هم سمه خبره نه ده او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې دا هم د خدای لار نه ده نو کوټګری ته داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې کوټګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه ورته وی ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي اغلی وزیری شاعري کوي لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده مرکه مې ورسره کړې ده اورېدلو بلنه یې درکوم
اغلی یاسمین وایم که یاسمین
او غره یو چې تاسو ته مناسب ښکاري ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوي خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شو
ښه ستړي مس
مننه ژوندای اوسې مونږ صاحب
یاسمین په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ شو کتابونه مو مختلف دي نه پېم لنډې کیسې دي ناولونه دي یو بل کتاب مو د ټپیزو ده یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده نو کار مو داسې سره ویشلی ده تیت پارک ده یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست بیا به خبرې کوو
د ځان په اړه به ده تاسو ته ووایم وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې استادانو تشویقولم کار مې ډېر ښه په مخ روان و تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم او د حمید بابا غورچانډ شعرونه یې راټول کړم او ټاپی ز خپل ولی کما او د دې ترڅنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دا مجلو پیسې کوم راته وایسته او څه خې دې هم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو ویني دا مجله دې ګډون پونوم ده چې دا موږ مجله هر درې میاشت کې خبريږي او دا مجله زیاتره برخې دې معلولینو د ژوند د دوی د ځواک د دوی د ضرورتونو پاره چاپ کیږي چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو درو څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص ترګه وګورو داسې ځان کمزور احساس نه کړي چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی نور کومه کمزورتیا دی نه لري کولای شي چې
مجلې مسول مدیر څوک
زه په خپل یم د ګردون مجلې مسول مدیره
د په څومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده
لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې د مجله زه چلوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خواره واره دي او ډیرم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی څه فکر کوی که سړی ډیر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم خو زما همدا هوټ کړی دی ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم او ځینې راضي هم یم او کولای شم پی برلاسې یم کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دیرش بدا کیږي او نور بیلابیلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس څو وخت مخکې
یعنې ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب کله کله شاعري هم کومه هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په غم اوسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه زما زړګیه زما ځانه غواړم د هرې خوا ودانه زما وطنه بې لتانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایم. په یار پسې ژړلی نشم چاته خپل حال ویلی نشم بې یاره ځان لیدلی نشم د اوبو غړپ کولی نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډې دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډې هم هغسې لنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
دیار
د پاره درم سال جارو کوم داسې لنډې خو به نه وي.
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډې بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډې انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لاغوندې لنډې وي تر خپل حده پورې مې ډېر هڅه کړې ده چې داسې لنډې انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نه وي او هم د خوک خخ کلمات په استفاده شوی وی چې اته مې کړی نور نه پیګم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم له ول سره اخیستی دي ک له کتابونه
ولاد دی ول سم مې راخیستی دي خود کتابونه نه مې راخیستی دي بلا بلا دي کتابونه نه مې راخیستی دي زه خپل هم کله کله لندې د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو زه د خبره په دې نه شم کولای چې ما ته ځین استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک د خبر نه مانی ځکه د لانډې وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډې یو تیر شم اغه هم دی ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکو می ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیا نجفی زاده و فارسی ژبه نه مشباړلای وو او دی ناول سرهما د سیمینه په څه پیدا شول چې دی دی ناول دغه محتوا ته چړای د نن شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس نه
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
نو خو کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلی وی او د ډیر خې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي او کڅ د ډیر پوهې خوند نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسې دار جلی د توټه کې د سره واده وکي او د بل جلی چې دا ډیره یو مدسې بایجاب جلی ده د مور کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کڅه مالک غواړي چې دغه جلی سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږو
چالي او شریکي
بو چې دا نوکر ده څنګه زه تاته یو نوکر خو بل اخره د غجلی مور ته قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلی کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر څو قربانیان ورکوي د خپل مين ناتریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړای دا په دې کې مقصد څه و
په د ځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالدا سي کار وکما چې غوره شیرونه دوی راټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دینه ګټه پورته کی
دا د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کله دې هم دا بیتونه چې تاسو خوښ کړی دی بل چا خوښ نه سي
او دوم کېدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه همیشه خپل کار کوم دی کابل پانتون ما استادان چې دې ته دوی په مشورې او کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دی راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې د ترکیبان درته خودلای وو ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي او سروست غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې د لغات په کې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي موږ مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یې غو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم نور دینه کې به مسلین لا ډیر خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرڅ کېدنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریالي لره
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکو
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا زما اوستا نامه پری نوشتوی
چی زما او ستا نامه پری نوشته وی هغه پانی لا راشنی ندی پزمکا. تر هغی به سر و نرسی ارشتا، تر هغی به سر و نرسی ارشتا، چه تر چو پوری سرکی ندی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کی خیدی، خیدی خیدی چه پرتی ندی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موږ تر او سیوس پاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر او سیوس پاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایخې چرته پښې نه دي پزمکا، لامو ایخې چرته پښې نه دي پزمکا.
یاد تک با افسانہ کے اثر نہ، پتر خوب کے بوئدا کاثر نشتا پتر خوب کے بوئدا کاثر نشتا او ساقلن دے پیالا کے پرتیش میں دبر دیو پانگڑ